ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دوله ساته خبرونه ته هرکله. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسیده. د ازادي رادیو د لومړنۍ سهارنۍ خبری مجله زنوري اسنوري د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. د پنځم به ورځ د 1409 هجری لمریز کال د قوس د میاشتې 22مه ده چې د 2013 میلادي کال د دسمبر له 1409 سره برابر ده. و په ورشي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد نن په بروکسل کې د ناتو له چارواکو سره د سولې پر روانو هڅو خبرې کوي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. پایل کې څو مهم خبرونه سره لیکونه. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر رئیس د لنډې مودې لپاره محدودیت ولګاو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران له خوا د مزایلو ازمویلو پروګرام د پراخېدو په حال کې دی. د برېټانیا صدر اعظم تریزا مې په پارلمان کې د خپل محافظه کار ګوند غړو د باور ترلاسه کړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په هرات ولایت کې څو اقتصادي پروژې پرانیزي. تر ټولو لوی د لاجوردو د لارې پروژه ده چې د ورېښمو لارې د لوی پروژې برخه ګڼل کیږي. افغانستان تمه لري د لاجوردو لارې د پروژې په مرسته د افغانستان تولیدات د اروپا تر بازارونو ورسیږي. د هرات ولی ویان جیلانی فرهاد پرون ازادي راډیو ته وویل په هرات کې نننیو مراسمو ته ځانګړي تدابیر نیول شوی دي.
د لاجورد لارې تاریخي مخینې ته په پام سره ولسمشر دغه طرحه جوړه کړې او لجمنې سره سمه په عملي کېدو ده. موږ د هرات ولایت په سطحه پوره چمتووالی لرو. د دې ترڅنګ چې د میلمنو پرتمینه میلمه پالنه کوو، په هم مهاله په هرات کې د مځکني ترانزیت څو پروژې پرانیزو.
د لاجوردو ترانزیتي لار د هرات له تورغونډۍ او د فاریاب د اندخوی له اقینې بندره پیل له ترکمنستان، ازربایجان، ګرجستان او ترکیې څخه په تیریدو له اروپا سره نښلول کیږي. افغان حکومت دغه پروژه د افغانستان د صادراتو د پراختیا لپاره د یو لوی فرصت پیل بولي. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر رئیس د لنډې مودې لپاره محدودیت ولګاو. پر اکرام الدین کریم دغه محدودیت د افغانستان د فوټبال ښځینه ټیم د ځینو غړو د فزیکي او جنسي ځورونې د تورنو له کبله لګول شوی دی. د دې اعلان له مخې ښاغلی کریم د نوي ورځو لپاره په ملي او نړیواله سطحه د فوټبال په برخه کې فعالیت نشي کولی. فیفا وایي دغه بندیز پر دغو ځورونو د روانو تحقیقاتو په تړاو لګول شوی دی. د افغانستان د فوټبال د ښځینه ټیم پخوانی مدیر خالد پوپل د دې ټیم روزونکو کې لینس او ځینو نورو لوبغاړو د افغانستان د فوټبال فدراسیون چارواکي د فوټبالرانو په جنسي ځورونه تورن کړی دی. دوی تیره میاشت ګارډین ورځپاڼې ته ویلي وو چې په فبروري میاشت کې په افغانستان کې دننه او په اردن کې د تمریناتي کمپ پر مهال ځورول شوی دی. ولسمشر اشرف غنی دا د ټولو افغانانو لپاره ټکان ورکوونکی خبر بللی، خو د افغانستان د فوټبال فدراسیون دا تورنه رد کړی دی. د افغانستان لوی څارنوالۍ چې په دې اړه څېړنه کوي ریاکشن بیر فوټبال فدراسیون د شپږو غړو دندې ځنډولې وي. د هلمند سولې د ولسي حرکت غړي چې ورزګان ته تللي د جګړې ښکېل اړخونه سولې ته رابولي. د دې حرکت مسؤلین وایي شاوخوا 50 غړي به پر ترینکوټ سربیره د ورزګان ولسوالیو ته هم لاړ شي. د دې حرکت بیان بسم الله وطن دوست پر ناوخته ازادي راډیو ته وویل
د جګړې ښکېل اړخونه سولې ته رابول او ترڅنګ ولسونه څه غواړو چې د سولې ژغ بدرګه کې د جګړې پر ښکېل اړخونه باندې ژغ وکړي چې جنگ بس دی، نور باید پر روانه جګړه کې ونه وجل سو، نور باید د جګړې ښکېل اړخونه سوله وکړي. له دې کمرغه په دې ورستوي کې په نړیواله کچه د سولې ژغ بدرګه سوی دی او هڅه سوی دی هله دا چې افغانان به سولې ته رسیږي.
د هلمند سولې ولسي حرکت وایي په ورزګان کې بل دیني عالمانو او مخورو سره هم د سولې او پخلاینې پر امکاناتو خبرې وکړي. خبرونه لازم دی راډیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران لخوا د مزایلو ازمویلو پروګرام د پراخېدو په حال کې دی. د دیو مایک پومپیو پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه ته چې پر ایران متمرکزه وه دغه څرګندونې وکړې.
د ایران د میزایلو د فعالیت سرعت چې په هغه کې د میزایلو توغونکي او ازمایل شامل دي د اټومي تړون له لاسلیک راهیسې نه دی کم سوی. په حقیقت کې د ایران د میزایلو ازمایل او د میزایلو خپرول د پراخېدو په حال کې دي.
د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه واشنگټن د ایران د بالاستیک توغندیو پر پروګرام د محدودیتونو د بیا لګولو هڅه کوي. پومپیو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونۍ غونډې ته وویل امریکا دا هڅه د امنیت شورا له 15 غړو سره په ګډه کوي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ پخوانی مدافع وکیل په 3 بند محکوم شو. مایکل کوهنچ له اوږدې مودې رئیس د ولسمشر ترامپ مدافع وکیل وروسته له هغې چې په مالي او بانکي درغلیو کې خپل جرم ومانه په 3 بند محکوم شو. ښاغلی کوهن دغه راز ومنله چې د ترامپ د انتخاباتي کمپاین په مالي چارو کې هم درغلی کړی دی. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می په پارلمان کې خپل محافظه کار ګوند غړو د باور رایه ترلاسه کړه. پرون د رایې اخیستو په نتیجه کې چې 2 دوام وکړ مې د محافظه کار 200 وکیلانو د باور رایه خپلې کړې. 112 وکیلانو ورته د عدم اعتماد رایه ورکړې. د ناراض وکیلانو ویل چې مې نور مناسبه مشره نه ده چې له اروپایي اتحادیې څخه د وتلو موافقه چې بریکزیت نومول شوې عملي کړي. مې چې په 2018 میلادي کال کې له اروپایي اتحادیې د بریتانیا د ټول پښتنې له ترسره کېدو وروسته صدر اعظم شوي د خپلو ګوندي ملګرو لخوا له بروکسل سره د شوې موافقې له امله تر سختو انتقادونو لاندې وه. او د فرانسې حکومت په استراسبورګ کې د کریسمس پر مارکیټ تر حملې وروسته په بیلابیلو ښارونو کې اضافي سرتیر ګمارلی دي. د فرانسې صدر اعظم ادوارد فیلپ پرون وویل د تروریزم ضد پر ځواکونو شاوخوا 1300 نور سرتیري وزیات شوي دي. د فرانسې د تروریزم ضد ځواکونه په 2015 کال کې وروسته له هغې تشکیل شول چې په پلازمینه پاریس کې د شارلی ابدو تنظیم مجلې پر دفتر ځینو افراطي کسانو حمله وکړه. تېر سه شنبې ناوخته یو سړی په استراسبورګ کې د کریسمس په مارکیټ کې ډزې پیل کړې چې 2 ووژل، تر لسو زیات نورې ټپیان کړل. یو کس په سخت روغتیایي وضعیت کې دی. خبرونه مو ازادي راډیو واوریدل. که دا ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن په بروکسل کې د ناتو له چارواکو سره د سولې پر روانو هڅو خبرې کوي.
خو هغه څه چې تر اوسه پورې نه دي ترلاسه شوي د سولې په مسأله کې هغه دا دي چې طالبان تر اوسه هم نه دي چمتو شوي چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي.
د هلمند سول د ولسی حرکت غړي بیا چې ناامن روزګان ولایت تللی هم د سولې هڅه کوي.
چیرې چې تیاره وي، چیرې چې بد ورځ وي، هلته باید لاړ شو، نو ځکه مو روزګان وټاکه.
د افغانستان له شمیر جنوبي ولایتونو څخه د ناامنیو او نورو ناخوالو له امله بې ځایه شوي په کندهار کې ځای په ځای شوي کورنۍ شکایت کوي چې ورسره چا مرسته نه ده کړې.
موږ رالو د اشکالی رالو د ورورو د ټنګې رالو وکه د جنگوال لا سرهالو.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگټن د ایران د بلاستیک توغندیو پر پروګرام د محدودیتونو د بیا لګولو هڅه کوي. ازادي راډیو او ریپټول افغانستان کې مو په منځنۍ وڅپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام بسل 15 په صافه او وځي اوریدلې شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد نن په بروکسل کې د سولې پر روانو هڅو د ناتو له چارواکو سره خبرې کوي. دای به د ناتو له سرمنشي یان ستولتنبرګ سره وګوري او تمه کوي دواړه لوري به د سولې پر روانو هڅو کې د ښاغلي خلیلزاد پر نقش هم بحث وکړي. ځینې تحلیلګران وایي زلمی خلیلزاد د سولې او پخلاینې په مسله کې لاسته راوړنه لري، خو اصلي هدف یې تر اوسه پورې نه دی ترلاسه کړی. هغه هدف هم د افغانستان له حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو مسأله ده. تر اوسه طالبانو له دې ډډه کړې چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته انکېني. صالح محمد صالح نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی نن په بروکسل کې د ناټو له مشرتابه سره د سولې په برخه کې پر خپلو هڅو معلومات وړاندې کوي. د ناټو د پرونی اعلامیې په حواله زلمی خلیلزاد به د ناټو له سرمنشي ینس سټولټنبرګ سره هم وګوري. په دې کتنه کې به دواړه لوري د سولې په روانو هڅو کې د ښاغلي خلیلزاد پر نقش هم بحث وکړي. ښاغلی خلیلزاد به وروسته د شمالي اتلانتیک شورا ته وینا هم کوي. زلمی خلیلزاد وړم ورځ په ترکمنستان کې د دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر رشید مرادوف سره د افغانستان د سولې په مسأله کې د ترکمنستان د همکاري په اړه خبرې وکړي. زلمی خلیلزاد په ټویټر کې لیکلي چې تر دې مخکې په ازبکستان کې له ولسمشر شوکت میرزیایف او د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کامیلوف سره د افغانستان د سولې په مسأله کې د سیمې د هیوادونو د همکارۍ پر موضوع بحث وکړ. د ښاغلي خلیلزاد په خبره تر دې مخکې د لنډې شیبې لپاره په مسکو او تر هغه مخکې په اسلام آباد کې وو. زلمی خلیلزاد افغانستان او سیمې ته خپل دریم سفر له نن څخه یوولس ورځې مخکې پیل کړ چې تر را روانې پنجشنبې پورې به تر بلجیم وروسته متحده عرب اماراتو او قطر ته هم ځي. ځینې تحلیلګران د سولې د هڅو لپاره د زلمی خلیلزاد سفرونه مهم ګڼي، خو وایي چې بیا هم اصلي هدف نه دی ترلاسه شوی. د دوی له ډلې محمد شفیق امین تیره شپه آزادی راډیو ته وویل
کاغلی خلیلزاد وتوانېدی چې طالبانو سره مخامخ توګه باندې څو ناستې ترسره کړي، د سولې په رابطه د طالبانو نیت او د هغوی هغه ځینې شرایط ښکاره کړي، او همداراز کاغلی خلیلزاد په دې باندې توانېدلی چې د افغانستان په سطح د سولې لپاره یو اجماع رامنځته کړي. د سیمې په کچه هم نسبي اجماع تر سترګو کېږي چې په دې کې هم د هغې نقش ښکاره دی، خو هغه څه چې تر اوسه پورې نه دي ترلاسه شوي د سولې په مسأله کې هغه دادی چې طالبان تر اوسه هم چمتو شوی چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي.
وسلولو طالبانو په ور ور ویلي چې غواړي د امریکا له متحده ایالاتونو سره مخامخ د سولې خبرې وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته د خپل دویم سفر پر مهال هیله شولې چې تر رواني اپریل میاشتې شاید له طالبانو سره د سولې یوه موافقه وسی. افغان حکومت د سولې د هڅو د ګړندې کېدو لپاره تیره سېشنبه د سولې مشورتي بورد د جوړېدو خبر اعلان کړ چې په ترکیب کې ځینې پخواني جهادي مشران او سیاسي څېرې شامل دي. خو د امریکا د نورو حکومتي چارواکو په څیر زلمی خلیلزاد هم ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې پروسه به د افغانانو په مالکیت او مشرۍ پر مخ ځي.
په افغانستان کې دننه بیا د حکومت د سولې د هڅو سربیره د غراز اولسونو هم په دې وروستیو کې د سولې هڅې پیل کړې. د هلمند سولې اولسي حرکت د دې حرکت غړي پرون اورزګان ته ورسېدل. د سولې دغه پلي کاروان چې د غړو شمېر لسګونو ته رسېده په ترین کوټ ښار کې تود هرکلی وشو. د سولې له دغه تک سره د اورزګان سلګونو اوسېدونکي هم یو ځای شول او پر وسلوالو طالبانو یې د سولې غږ وکړ. په دې اړه نور حال له اورزګانه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت پر راپورټ کې.
دا ژغونه د سولې د تږو دي. د دې شمېر لسګونه ته رسېدي د چهارشنبې په ورځ ناوخته د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار ته راورسېدل. د سولې د دغه غوښتونکو مخې ته سلګونه د اورزګان ولایت خلک ورغله او تود هرکلی یې وکړي او د سولې دغه غږ یې ورسره بدرګه کړي. د سولې د کاروان دغه غړي او د اورزګان ولایت سلګونه خلک د څه وخت لپاره د ترینکوټ ښار په واټونو کې هم وګرځېدل او پر شکیل خواوی د سولې غږ وکړي. د سولې د کاروان د غغړو ازادي راډیو ته ول چې حرکت یې مثبت پایله ورکړي او شکیل غاړې د سولې خبرو ته سره نږدې کړي. دوی ویل چې اورزګان ته د تګ هدف د دې څو په دغه ولایت کې روانه جګړه څه سړه کړي او په مرچلو کې ناست شکیل غاړې د سولې غږ واوري.
بل خیبر يم او لنی کمر غبا دوی چې د امن خبرې اترې د دواړو لورو ترمنځ شروع شوی دی. موږ ټول شهیدان یو چې یو ډول هلمندي هم راته پیدا شوی ده، خو اورزګان ته مو دراتګ هدف یو دا و چې غوره وګڼله چیرې چې تیاره وي چیرې چې بده ورځ وي هلته باید لاړ سو او هلته له خلکو سره یو ځای اواز پورته کړو. نو ځکه مو روزګان وټاکه او دغه لاره مو وزغمله او دا د درنو روزګانیانو ترمنځ
او د دې تر څنګ زه خپله ډېر ټینګ هوډ لرم چې د افغان ولس لپاره یوازینی هدف مې د سولې راوستل دی. خو په د روزګان په ټوله ولس باندې هم دا غږ کوم چې دوی هم موږ سره د سولې د اوربند غږ بدرګه کړي.
جنگ بدرنگی خدا را چیز ماستر گرارند کړي دی بل ځوان نور داس کسان سره چې معلول سوی دی جنگ بدرنگی دا غره چې وطن بدرنگ کړي دی کورونه بدرنگ کړي دی سمستر ګرا بدرنگ کړي دی ستر ګنلرو وس مر د فارس نه دی پکار خو سول غواړ د سول د پاره ارڅکو او د سول د پاره مبارزه پکار ده.
د سول د کاروان له د غړو سره د ورزګان ولایت یو شمیر ځوانانو هم له کندهار تر ورزګان ملچا کول.
د کله چې د ولسی حرکت کاروان ما په لومړي ځل ولیدې دا مې یو هیله او ارزو و چې د دوی سره یو ځای سم. د دې روزګان بچیم د روزګان په درد باندې دردېږم. زړه مې خوږېږي چې دورېدلی دی یوازې د نن څخه نه د ډېر وخت څخه دلته جنګونه روان دي. ځوانان مو د لاسه ورکړي دي کونډیانې لرو یتیمان لرو. نو دا هوډ مې وکړ چې ځم به روزګان ته او د ټول روزګان په یو آواز به په روزګان کې دا آواز پورته کوم د سولې چې نور جنگ بس دی وروروژنه بس ده نور سوله غواړو.
د یادونې وړ ده چې د سولې د ولسی حرکت د غړو د سولې په پار خپل حرکت د روان کال د همه له میاشت څخه پیل کړي چې د هیواد نورو ولایتونو ته هم پلي تللي او هلته یې د سولې پیغام وړي.
د اونۍ تاوده مسایل د ازادي په څپو کې پروګرام کې لملمنو سره سیړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
په دې پروګرام کې به هم نن په افغانستان کې د سولې روانې هڅې او د خراسان د دې هیواد د امن کولو روانې هڅې سیړو. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 ته په صافه واضح اوریدلی شئ. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د افغانستان د ولسوالیو او کلیو امنیت ته پام اړولی او لیکي د 402 ولسوالیو ځینې امنی او شمېرې ناامنی او په ځینو کې هم جګړې روانې دي. نیویارک ټایمز په دې برخه کې د هرات شینډن ولسوالۍ ته ډېر پام اړولی او لیکي دغه ولسوالۍ چې شاوخوا 200,000 نفوس لري او د افغانستان د تر ټولو امن ښار هرات په 100 کیلومترۍ کې پرته ده خو امنیتي وضعیت زیانمنونکی دی. د نیویارک ټایمز په لیکنه امریکایي چارواکي شینډن یوه داسې ولسوالۍ ګڼي چې د وسلوالو تر نفوس لاندې او د وسلو او مخدره موادو د قاچاق د لارې په اوږدو کې پرته ده. د ملګرو ملتونو د 2018 میلادي کال د راپور له مخې شینډن د هرات ولایت له هغو دوو ولسوالیو څخه یوه ده چې پکې کوکنار کرل کیږي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼه خبریال او د دې مطلب لیکوال چې په خپله شینډن ته تللی د شینډن د ولسوال حکمت الله حکمت دفتر داسې انځوروي چې دیوالونه یې پر مرمیو سوري سوري دي. هغه ته خلکو ویلي چې نوموړی ډېر وخت په هرات ښار کې تېروي. په خپله د شینډن ولسوال بیا دې ورځپاڼې ته ویلي چې په ولسوالۍ کې لویه امنیتي ستونزه دا ده چې د دولت وسلوال مخالفین پر موټر سایکلونو راځي حملې کوي او تښتي. خو د نیویارک ټایمز په وینا له دغو ټولو امنیتي او نورو ستونزو سره سره د شینډن اوسیدونکو هم لکه د نورو خپلو میلیونونو هیوادوالو په څیر خپلې عادي ورځنۍ چارې مخته وړي. دوکانداران خپله دوکانداري کوي، ماشومان ښوونځیو ته ځي او یو شمېر کورنۍ هم بیا د دې لټه کوي چې د طالبانو له ګواښونو ځان پناه او هرات ښار ته کډه شي. بلې امریکایي لانګ وار ژورنال خبرونه بیا پر وسلوالو طالبانو د امریکایي ځواکونو وروستیو بمباریو ته پام اړولی او لیکي که څه هم په دغه هوایي بریدونو کې د طالبانو ډېر مشران وژل شوي خو دې ډلې زیات تکان نه دی خوړلی. خبرونه په کابل، بادغیس، کندهار، کندوز او هرات کې د وسلوالو طالبانو وروستیو حملو ته په اشاره لیکي طالبان تر اوسه په تعرضي حالت کې دي. د لانګ وار ژورنال په لیکنه د امریکا متحدو ایالاتونو د طالبانو د یو شمېر مشرانو له په نښه کولو سره د دې هڅه کړې چې پر دې ډلې پوځي فشار نه زیات کړي تر څو د سولې خبرو ته حاضر کړي. خو دغو هڅو تر اوسه پورې د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. ازادي راډیو اورېده سهار 9:00 او 19 دقیقې دي. په جنوبی ولایتونو کې د ناامنۍ او وچکالۍ له امله روان کال زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. زیاتې دغه کورنۍ د کندهار له ناامنه ولسوالیو او دغه راز زابل او اروزګان څخه کندهار ښار ته انکړه شوي دي. که څه هم چارواکي وایي چې له دغو بې ځایه شوو سره د نړیوالو ادارو په مرسته بشري مرستې کړي، خو بې ځایه شوي کورنۍ بیا وایي چې د هوا په یخېدو سره له دوی له سختو ستونزو سره مخامخ دي او له دولت څخه غواړي چې ورته سرپناه برابره کړي او ورته نورې اړینې بشري مرستې ورسوي. صادق رښتینی له کندهار رپورټ لري.
د کندهار د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست چارواکي وایي چې سږ کال په جنوبي حوزه کې د ناامنۍ او وچکالۍ له امله شاوخوا 10,000 کورنۍ بې ځایه سوي، چې دوی یوازې 15,000 کورنۍ ثبت کړي او د مرستندوی ادارو په مټې ورته مرستې رسولي. د کندهار د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس محمد رحیم رحیمي د چهارشنبه په ورځ په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې زیاتې بې ځایه سوي کورنۍ د کندهار د ولسوالیو او د غراز د زابل، روزګان، هلمند، غزنی او فراه ولایتونو څخه کندهار ته راغلي، چې د پنډغالي د نشله عمله په غیر منظم ډول میشت سوي دي.
زموږ هغه وطنوال چې د نوې ولسوالۍ څخه د ناامنۍ له امله یا هم په دوروستۍ کې مشتاد شاهدان وي چې د فراه، غزنی، روزګان، زابل د دې ولایتونو څخه د هلمند مخکې مراتله سخت زیات خلک راغلي. زه په دې متيقنه یم چې تعداد یې 10,000 څخه هم اضافه کیږي.
د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس وایي له پاکستانه هم سږ کال 4,200 کورنۍ د سپین بولدک له لارې کندهار ته راغلي، چې دوی ورته د کندهار په دامان او پنجوای ولسوالیو کې په دوه جلا جلا ښارګوټو کې د مځکې د ویش لړۍ پیل کړي.
د سرپناه په ارتباط موږ وکولای سوای چې دوه ښارګوټ، یو د پنجوایي ولسوالۍ کې او بل د دامان ولسوالۍ کې، موږ د دې کار شروع کړو او الحمدلله په دې لنډه موده کې موږ وکولای سوای د ولایت محترم مقام په همکاري د ولسوالۍ د مشرانو، امنیتي مسؤلینو، چې د پنجوایي ښارګوټي چې تقریبا ځینې سیمې قبضه سوي هم وې خلاصې مو کړې او 1,000 شپږ اویا نمرې موږ خط اندازې کړې. همدا اوس موږ اماده یو چې هغه توزیع کړو.
په عین وخت کې کندهار ښار ته تازه راغلي سلګونه بې ځایه سوي کورنۍ چې په سختو شرایطو کې ژوند کوي د سرپناه په ګډون له دولت څخه د نورو بشري مرستو غوښتنه کوي. عبدالخالق او زرمینه د بادغیس څخه کندهار ته راغلي کډوال وایي
موسره باز نو یو کومک موسره وشي ما یو زایره پیدا شي ما یو سرپناه را پیدا شي ما یو خیمه را پیدا شي یو پارسال وړي دا یا دا مرا پسیر موږ دا در بدر خاک به سر راغلی ما یو خلک یو سره کومک یو اندلای کومک د خدای لپاره موسره وکي موږ دا در بدر خاک به سر کو در بدر نه خاک به سر خپل پردا خپل بوتل خپل ځای به فراته ولای
موږ رالو د اسکالي رالو د ورورو د ټینګ رالو وکه د جنگوار لا سرالو چرالو دغه پرستی پاتو دغه د شنو رچوی خوشر مو کی ویسو.
د کډوالو مهاجرینو او رسنیدونکو چارو رئیس د بی ځای سو کډوالو د مرستې د غشتنې پاک اسلام کې وایي چې په مجموع کې د 15,000 کډوالو او رسنیدونکو کورنوي سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو ترڅنګ نقدي مرستې کړي او د نمرو د ویش د پیل سره سم به د یو شمیر نړیوالو مرستندوی ادارو د ژمنې په اساس کډوالو ته د کورونو په جوړولو کې مرسته وسی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وای واشنگتن د ایران د بلاستیک توغندیو پر پروګرام د محدودیتونو د بیا لګولو هڅه کوي. مایک پومپیو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونۍ غونډې ته وویل امریکا دا هڅه د امنیت شورا له 15 غړو سره په ګډه کوي. د امنیت شورا تر دې غونډې مخکې د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک یو قومندان تایید کړی و چې هیواد یې د بلاستیک توغندیو نوې ازموینه کړې ده. سالم محمد صالح د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران د بالستیک توغندیو پر پروګرام د محدودیت پر بیا لګولو کار کوي. هغه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونی غونډې ته وویل د دې شورا له 15 غړو سره یو ځای په دې برخه کې د محدودیت د بیا لګولو هڅه کوي. مایک پامپیو زیاته کړه د ملګرو ملتونو هغه بندیز چې د ایران پر وسلو لګولی باید تر 2000 میلادي کال پورې لري نه سي. شغلی پامپیو د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې وویل ایران نن په منځنی ختیځ کې د بالستیک توغندیو تر ټولو لوی ځواک لري. ایران د بالستیک توغندیو څه باندې لس دستګاوې لري چې یا موجود دي یا د پراختیا په حال کې. په سلګونو داسې توغندې لري چې په وروستیو کې په سیمه کې زموږ شریکانو ته ګواښ پېښوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتنه وکړه چې په بندرونو او د سمندرونو په لوړو کې د څارنې او ممنوعیت داسې اقدامات وکړي چې د ایران هغه روانې هڅې شنډې سي چې پر وسلو له بندیز څخه د سرغړونې لپاره یې کوي. د امنیت شورا دا غونډه وروسته له هغې راوبلل سوه چې د ایران یو وتلي پوځي قمندان تایید کړی چې تهران په وروستیو کې د بالستیک میزایلو ازموینه کړې ده. لویدیځو قدرتونو دغه ازموینه وغندله. فارس خبری آژانس د سپای پاسداران انقلاب ځواک د هوایی ځواک د قمندان بریج جنرال امیر علی حاجی زاده خبری راخستی چې تیر سه شنبه ویلی وو موږ د میزایلو ازموینې ته دوام ورکوو او د وروستۍ ازموینه ډیره د پام وړ وه. امنیت شورا تیره اونۍ هم غونډه وکړه چې د ایران د توغندیو د ازموینې پر موضوع چې د ډسمبر پر لومړۍ نیټه سوې ده بحث وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې دغه ازموینه د ملګرو ملتونو له 2231 نمبر پریکړلیک څخه سرغړونه ده چې د تهران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې د یوې برخې په توګه تصویب شوې وه. بریتانیا او فرانسې د ایران لخوا د بالستیک توغندیو دغه ازموینه پارونکی اقدام او د امنیت شورا له پریکړلیک سره په ټکر کې بللې ده. خو روسیه چې د ویټو حق لري د توغندیو د ازموینو لپاره د ایران د حق دفاع کړې ده. په 2231 نمبر پریکړلیک کې لیران څخه غوښتنه سوې د داسې میزایلو له ازمویلو ډډه وکړي چې د اټومي وسلې د لیږد توان لري. خو په پریکړه لیک کې په مشخص ډول تهران د میزایلو له توغولو نه دی منع سوی. تهران وایي د میزایلو پروګرام یې دفاعي دی او هدف یې د اټومي سروکو لرونکو میزایلو د زیرمې جوړول نه دي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. افغان ولسمشر اشرف غنی به نن په هرات ولایت کې څو اقتصادي پروژې پرانیزي. تر ټولو لویه د لاجوردو د لارې پروژه ده چې د ورېښمو لارې د لویې پروژې برخه ګڼل کیږي. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر رئیس کرام الدین کریم د لنډې مودې لپاره محدودیت ولګاو. دغه محدودیت د افغانستان د فوټبال ښځینه ټیم د ځینو غړو د فزیکي او جنسي ځورونې د تورونو له کبله لګول شوی نوي